السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې نن تاسو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې سکاتلند ته د طبي زده کړو لپاره تللې افغان جونې وایي د زده کړو تر بشپړېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستنېږي، ځکه چې د دوی پټکو افغانستان خزینه ډاکټرانو او متخصصانو ته اړتیا لري. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشیح کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگتن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکو د ګیرې پرې ښودو ته اړستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نږدې دروازې ورته کول کیږي. دا محدودیتونه پخوا هم وو، خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیر څو نیو کې پراخ او جدي شوي. طالبانو د تیر اګست میاشتې پروسه وی کې د امر بالمعروف د قانون په توشیح کې دوه سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړون کوي توقيف کولای شي. دغه قانون که څه هم په کور دننه او بهر له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شو، خو طالبانو یې ننګ وکړه او ویل هغه کسان چې دا غبرګونونه کوي له اسلامه نه دي خبر. د ناروی د کډوالو شورا وايي په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمينه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې په لومړۍ نیټه د نوی تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې ده. په بیان کې راغلي چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ماشومان اوسېږي. ناروی شورا او څو نور بنسټونه له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغو افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. په ایران کې کډوال ماشومان تر ډیره په عامه ښوونځیو کې نه نیول کیږي او ډیر کم شمېر خصوصي زده کړو ته لاسرسی لري. په پاکستان کې د یو شمېر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. برید د خیبر پختونخوا په سواد دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي ټاکل شوی و چې د 12 هیوادونو سفیران په منګورا کې د سواد د سوداګرۍ خونې تر غونډې وروسته په چکر ملم جبې ته ورشي چې په لار کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د روسیې، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایتوپیا، اندونیزیا، پرتګال، بوسنیا، زیمبابوې، ویتنام او رواندا سفیران سواد ته تللي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفیران د ورځې تر پایه په خوندي توګه اسلام آباد ته رسول شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سی ګروپ کې دریم مقام لري. د 14 غوره ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر 15 را روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه کوي. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې دمه له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره مخ شوی چې یوازې انګولا ته ماته ورکړې ده. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. ښاغلي راما د یک شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سوله ییز ژوند د دودېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو ځینو بېلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد یې په دویمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. البانیا چې د غربي بالکان یو کوچنی هیواد دی، 2.4 میلیونه نفوس لري چې سم نیمایي مسلمانان دي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شیعه مذهب صوفیانه ډله ده. خبر کې راغلي چې د بکتاشي مسلمانانو حاکمیت به واتیکان ته ورته وي او په اداري او مذهبي چارو کې به د البانیا څخه خپلواک وي. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. بریدونه وړ مشپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوي. په ټپیانو کې یو اتکلن ماشوم هم شامل دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دا بریدونه غندلي. هغه په خپل یو پیغام کې یو اربیا د لویدیځ څخه د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. 1900 افغان جنود سکاتلند په بیلابیلو طبي پوهنتونونو کې خپل زده کړې پیل کړې دي. دوی ویلی چې سکاتلند ته رسیدو یې ژوند بدل شوی او اوس په طبي زده کړو بوخت دي. د طالبانو لخوا پر نجونو د پانتونونو تر تړلو وروسته دا نجونې لومړی پاکستان ته لاړې او هلته یې په میاشتو میاشتو انتظار وویست چې سکاتلند ته ولاړ شي. سفیر الله سانگزی په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور په استناد دا راپور چمتو کړی.
یو شمیر افغان جونې چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې لزده کړو بې برخې وي اوس د سکاتلند په طبي پوهنتونونو کې شامل شوي. دوی هیله دا ده چې هلته طب ولولي او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي څو د هغو ښځو خدمت وکړي چې د طالبانو په رژیم کې له لوړو زده کړو، کار او ګڼو نورو حقونو بې برخې کړی شوي. معصومه زکی، زهرا حسینی، فریبا آصفی او ملکه محمدی د هغو نولسو نجونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د لینډا نورګروف موسسې په مرسته سکاتلند ته انتقال شوي. شل کلنې زهرا حسینی د فرانسې خبري اژانس ته وویل:
آی تینک اباوت ګیټینګ ا سپیشلایزیشن ان سرجری، آی وانټ تو بی ا سرجن بیکاز
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم ځکه تاسو په هیګ افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري، ځکه دا یو دودیزه ټولنه ده او په عموم کې کله چې ښځه جراحي ته اړتیا لري که جراح یو سړی وي د کورنۍ لخوا محدودیتونه سره مخ کیږي چې ښځه باید د نارینه لخوا جراحي نشي. نو زه فکر کوم چې زما په هیواد کې د ښځینه جراح کېدل هم د ما او هم زما د ټولنې په ګټه ده.
پنځوشت کلنه فریبا آصفی د طالبانو لخوا د تخصص بشپړولو ته پرېنښودل شوه. هغه وایي بختوره ده چې اوس په سکاتلند کې تخصص اخلي.
get my specialization in afghanistan
hawai ma ta ijaza ra nakra che pa afghanistan ki khpal takhassus tar la sakram us fikr kum che za tar thulo bakhtawar khazim che dal te mawkawala shum khpal tahsil ta dawa mar kram aw da fursat laram che khpal hilo ta warasigam za waqan khush alayam
I'm so excited and I'm very happy.
فریبا او نور افغان جونې داسې وخت ته په برخه کې په سکاتلند کې په زده کړو بوخت شوې چې افغانستان ورده مخه په تیرو درې کلونو کې د خزینه ډاکټرانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ ده. د میندو ماشومانو په مړینو کې لږ تر لږه دوه برابر زیاتوالی راغلی چې یو لوی علت د خزینه روغتیا پالانو نشتوالی په ګوته شوی. د طب دا نولس محصلانې چې د طالبانو لخوا له ګڼو نورو هغو سره له زده کړو محرومې شوي په میاشتو میاشتې په پاکستان کې انتظار وایست څو د سکاتلند ویزې ترلاسه کړي. لینډا نورګروف بنسټ چې دا نولس نجونې سکاتلند ته وړي په خپله پاڼه لیکلي چې درې کاله مخکې د سکاتلند په طبي پوهنتونو کې د دغو نجونو د شاملېدو هڅې کولې. لینډا نورګروف یو مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا په کونړ کې وتښتول شوه. هغه وروسته هغه وخت ووژل شو چې امریکایي ځواکونو یې د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکی پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسایل په پل پوری اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي.
اکثر افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډیری وي چې ځینې پال په نیک شګوم نیسي، خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله. اوس ته څو کال کېږي هتا د پلار کری نه پېږدي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د د اسلام دین په دیاکلت سوي
د شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته.
نن ام د موضوع چیرو ملتي ام وکړي قدر منورتونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې لای نامزد تسمی په دې خسر کنه په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي یعنی څوک مړ شي یا کوم خطر وګړي تر رامنځته شي چې ته حادثه شي دا ټول د دې چې په وخت پورې تړي یعنی وای چې د دې په قدم خنه کسان یعنی هم تاسو هم چې ما په خپل سترګو لیدل چې کله بیا واده شوی په دې خسر په کور کې په غیر ډیر ظلم کړي او ډیر په بیارزښتۍ په سترګو ورته ګور اصلا قرار نه ورکوي او نه هم وایي ته یعنی احترام کوي وای چې د دې قدم خنه زموږ په کور کې چې کله راغله موږ په وختي راغله او ډیر ستونزې سره مو سر شو نو تاسو ډیر ستونزې رامنځته کیږي علم تعلیم او تشه تر لاسرسي نه لري. دا قسم چې ډیر رامنځته کیږي دا د کلیو په کورونا کې رامنځته کیږي. د خدای اراده دا هر څه وګړو ته بیا ارزښت ښکاري. دا خود انسان په لاس کې نه دا ټول دی خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دی علم یعنی فراخ نه ده په ځینو کې اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بي خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې د نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي وای لکوش دی وروسته خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مارک د دې په پله پورې تړه له واده وروسته دومره تاوتریخوالی وسره پایل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاد کړل دی هغوی په کور کې خسري مرشب چې کله خسر مرشب اول خو دا یو څو کلم د سپری خودل هیڅ خبر ورنه نه اخیست نه هم د دې د اجازه وشه د ټلیفون کې خبري او کې ارتباط ولري له خپل مخاون سره دوی سره له د هر څه نه محرم کړي وو او خپل د خاون هم ډیر په سخت ګیرو. اوس چې کله به بعد له څو کلو نه واده کړ خپل کور دی بوتله اوس هغه انجلۍ چې یعنی زه تاسو ته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډیر نازولې او هر کله چې خپل وینم اول خپل زډیر ورته د من کې چې کله واده کړل اوس هغه خپل په پانتون کې وام اول له پانتون درسوم د شین نو یو ویستل اوس ته څو کال کېږي هته د پلان کړی نه پېږي او نه هم په ټلیفون کې پېږي چې خبرې وکړي او ډېر مشکلات سره سره د دې قدم خراب او یعنی بخت له اول نه خنو چې کله راغله په مونږه سختي راغله بدبختي راغله یعنی ډېر نه هیله ده. احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم او تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه له لاسه ورکړي ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزې یادوي وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پیښې پړه پنوی واده شوی انجلی اچول کیږي.
یو شی پر بد فال نیول یو شی ناسی نیول یو شی د انسان سره تړل کله چې یو پیشه کیږي د کوز دی پیشه او بیا په یو یا بل خوا کې کوم مړی کیږي د دغه کوز دی سره تړاو ورکی یا پل به بخت بولی نو دغه پیشه د دې قدم سره یا د دې پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او د خرافاتي فکرونو دلته خورا ډیر دی د ډیر لوسی کسان د خرافاتي فکرونو منی په خوا پیشه نه وسی دا راغله دا پیشه او خاص وکنو بیکاران او زغه بیکاری لازمي کسان دغه خپل خرافاتي فکرونو زیږند بولي لا بیا هم پر کسانو چې د ټولنې کې بیکاری زمينه برابر کړي موضوع نور برابر یغنه ملامتي دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نور سره لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلې چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوی که ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګو د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هېڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجې کې دی او ډېر تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا دا بدې ورځې چې دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي، نو هلته هېڅوک ورسره ښه چلند نه لري. خو بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي، هره کورنۍ لس شل غړي لري. د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدۍ زغمل، د هغوی ټول سپک سپوري زغمل، د پیغور او د هر ګړي مسلې یا د غولو مسایل یې په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم ښه نه و، زوی مو ناروغه شو او کور ته بے وزلی راغله. هغه د ځان پاکله وای
سل فیصده دغه هغه شاید ما خطر دا اول خو می خپل ژوند لیدلی دی او دوهم پاره ټولنه کې سزه اوسېږم. یعنی الله ته د یو انجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي، خو ما عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي سي ولا دغه شزه سراسته ودرې د دې بخت څومره کار کوي او کچېری خپل هغه بخناک قسمت ونه لري. که هر پېښه واقعي په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونه بیکاره سي یا خاونه معتاد سي، دا ټول قصوروات یو مېرمن غړي هغه شزه نه وي شزه ترغلي دا ټول هغه د دې تومت په دې پوري تړي. او په زمون کې وخت په تیرې دا سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله سي یو شزه د خپل خاون سره کوم هغه عزت ونه ګوري، داغه قدر دانه ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځ په صفه دا اوسېږي. او په زمون کې هغه شزه سي مقصد دا تور بخت سي دوی نو مور کړی د سي دا بې قسمت مش کور تر له کور ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي سمجه دا شزه سره کوم ښه چلند کړی د کنه د کړی دا خو نه د خدای پیر شي دي سر مینځ تر ازي. دوی دا ټوله قصوروات د شزه مربوط کیږي او کچیر شزنه اولادونه اوس هم هغه د بی قسمت ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بی قسمت ده. یعنی هر تومت سی هغه په دې پوری تړل کیږي. کچیر خاونه مرسی یا په اصطلاح خاونه موتاسی یا خاونه بیکار سی یا هم خاونه بل د خپل خانم سره یو بد کوي، تا ټول الزامات په یو شزه پوری تړل کیږي. د شزه په نوم یو خالی نسخوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپلان دی امداد کې میرمن ولډل یاست، یعنی دی خلکو دی بدو فکرونو قربانی هستی، دی خلکو دی غلطو عقیدو قربانی هستی. چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامګنی خدارته مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی؟
زه خپل سره کله راواده سولم خاون می یو کال مخ لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود. کله سه زو جبري ورته راواده کړم نو دی کمسینه هم وم، ډیره کمسینه وم، پلار می په کور کې نو ټول هغه مسولیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشرکا او دوی په لاس کې. کله سره واده کړم نو هغه خاون سه هر بر فرض ما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زنګوس ولودي به هغه بد شګون ما ته راوړې ده، بد شګون خانه مې ده سیدام واده کړه خام هغه نارینه موده سو. وخت په تیرې دا سره سی هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا سوله، نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کوله. پرشته جان څلور ساعته په ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب، چا به دا نه ویل اسلام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو.
ایلاتی دا و چې دا بدشګومه دراغله د موږ زوی مریض
خیر یس، یعنی دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اولوم نه اوسم، دغه سړی اولوم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړي، بیا نو ورته وایي ولا دا ټوله قصورواته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راجې کړي.
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخت در باندې تمامېدله؟
ډېر بد حالت سي کله تا جبري را ټینګوي او ستاسره جنسي تیری کوي او په زمن کې ستاسه هر ډول غلط استفاده کیږي. او کله سي تر اوزه سي زه کوم قصور نه لرم، زم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل الوان او مقابل هغه کسان د مشرانې تا تر ولاړېږي په تا باندې تومت لګي ورزه دا ټول قصوروات ته دا ټول ملامت ته زموږ سره ګورک. نه دي طلاق ته پرېږدي، نه دي خپل کور ته پرېږدي، دلې به ورته که وسته سلیم ساته د چوپړ کې اخته امته به اس احنه کې وحل کوټل را کړې دي. داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کلیدلې وینه دا کور باندې ټکوي. داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی دغه کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي. دا دوړې ایسته کې دغې را واخېست، پښې او لاسونه یې را تک شنه کړه. دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم چې ځان مې خلاص کړ. چې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړ سوم کار په هغه مازدیګر کار مې وکړ. کوم مسؤلیت سیمه ته را د غاړې کړې وه هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان وو چې راته ویلې وه چې یو ملحم ته ضرورت لرې، یو دوا ته ضرورت لرې کې نه لرې. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم. درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي. ظلم زور چې ته بد شګوموې له واده وروسته د موږ زوی مریض، تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی.
دا حالت دغسې روان روان و. دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه. دا درېیمه ډورس مې پیدا سوله چې غاریب غاری ولې وایي. دغه ډېر بدقسمته ده، دا خپل یې دغسې قسمت موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لور سې مې پیدا سوه، یعنې زما لور په مرګ ټوله خوشحاله وسې مړه مرست. کله چې یو خوښې را ولاړ سي او وایې سي یاد المسی ښه دی سي یخې ووایي مرستې نه ژوند تا به څه باندې وکړي. یو مور وم سې را پټه مې کړه او د ځان سره مې هغه کړه. بیا د هغه وروسته چې زه په خپلو اولادو باندې وډاره سولم او کوچنیان مؤمنان وو، ځکه زما روحي فشار دومره خراب سو چې خپلو اولادو خپل د ځان مرګ مې غوره کړم. یو سې باید یو داسې چم وکړم نور په ازادي نشته هېچېرې مې نه پرېږدي. دغه وروسته مې غلنۍ بس داسې پلان وینه وایي چې باید ولاړ سم په شپو باندې. شپو باندې چې ولاړم کله چې حالت زما پلار زما کوم حالت ولیدي، زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړي، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړي، طب مې ووایي.
یعنې له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایي.
واده وروسته چې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله چې زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاون نه پرېښولم. دلته خسرګنۍ، یو رقم تهمتونه، یو رقم خبرې، هر ډول سي یو بدنوم به و په ما پورې به یادېدي.
ته داسې راته وایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کوم وضعیت سره سې زما خو ما دا فکر کوي چې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله چې هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې ور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوله د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوې. چې کله ما دغه وضعیت ولیدې چې هغه بیخي را ولاړ سو، نه په توپک و، نه په لباس و، نه به په بې حیایي و، نه په مرګ و، زه او زما اولادو ته یو هغه و. په دا وخت کې زه نه پوهېږم، یو کس و همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږه. زه یو ډاکټر و، په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې. ته بیا کوی سي یو ظیفم ترلاسه کړي. زده کړه ما هر څه هېر کړي و، سې کوم درس ما ویلي زما څه هر څه هېر و. بیا چې زه د پلار کره راغلم، ما خپل پلار ته یاده کړم، زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم. خدای بخښلی بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ چې په نم سن کې کښېنولم. کله چې زه به کور ته راتلم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم، فرشتې جانې مازدیګر به راتلم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلیب م لنده و. ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلې چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې. زه چې به کور ته راتلم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې. موږ ورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مېسې بس زغمله مې. قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم، څنګه خط ولیکم. قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه ونیسم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو. کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم، ډېره به رواني حالت خراب سو. خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې زویه زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سي هر څه وایي هغه دې وایي. چا په کیسه کې مه کېږه، زه درسره یم، هر شی ته ضرورت یې زه درسره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه سې مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي. دغه وروسته بیا قابلیت می شروع کړ قابلیت می خلاص کړ پولیټیکل کار می سره شروع کړ په دا حالت کې بیا خسرګنی ماته اجازه نه راکړه ولا غوسی به هر وارد از ما په کمیابی خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ باید مخکله مخکره وګرځو خاون مونږ دغه مشکلات را تدیر کړو خسرګنی بیا ما ستې پونځه انتخاب کړ امادګی مې داسې مکمل نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سول ما رزلټ راووتې سیده د کمیابی سوې د دا وروسته بیا خپل تیپونځی ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکی ده.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ ډېره زیاته مننه ښه وخت درته غواړم اوس
مننه ګرانې سلامت اوسئ الله مو مل ښه وخت
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوي ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلام په اړه څه وایي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلې
دا مونږ ډیر اوریدلې دي په خپل مولې دلې دي اوریدلې مو دي چې وسړې مثال د خبرې واده و چې ناوې راشي سبب د کور کې و حادثه کیږي نو به و چې ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسه و دا خزه دسه و اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي خو د دنه علاوه کمنګ او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته اغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل کملایان دي ک انجنیر صاحبان دي ک د ټولنې نور وګړي دي البته دا مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان نو ته په یو سپک نظر قایل دي په یو کم نظر ورته قایل دي زکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده دا خو د شته نظام لخوا نه ده مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده نو اوس مونږ ولې دغه خبره به په دې انداز ولې نه کوو چې را دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه خزه راغله دا فال نیک نو دا بدو زکه د حادثه وشو ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی دا یو محروم قشر دی مونږ ګوته هم دغه سنانه وتنی ولې ده نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسو هیڅ کله کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي خو مګر چې الله پاک نیوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولې او کچرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته فائدہ ورسوي تاسو ته ګټه ورسوي او مګر الله پاک تاسو ته دغه فائدہ او ګټه نیوی لیکلی تاسو ته ګټه او ضرر نشي رسولې مګر ګټه او ضرر د چا پلاس کیدی هغه د الله پاک پلاس کیدی نو په دکه د کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات واردیږي او دا ډیر د والدینو لخوا هم کیږي د باندې زړه دواړه طرفه ملامت کو د دین لوخوا دغه تبعیض کیږي ځکه چې ماشوم منګه ولرو من کوشش داري چې په لور باندې تعلیم وکړو په زوی باندې تعلیم وکړو که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواله په شریکه زیاده وندلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو مکاتبونه باندې د بدبختانه خو کله به چې دوه مکاتب ولته او را بغله کده خور به مخ خراغله کور د نور کې به مور ولا ویل چې بچی ته لک صبر وکړه چورور دی راشي هغه سر به یو ځای جوړي وخره خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې او زوی ته صبر وکړه خور دی راشي ته وسره جوړي وخره ورته مهمه نقطه ده او دا یو اساسي نقطه ده دغه تبعیض موجود دی هیڅ کله یو خور همیشه د اورور هغه بوینا کی هغه د دوزو نه ډکه جراب وینځي په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوی جراب وینځي آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو اورور را پاتدل د خپل خور سری زور کړی ولې موږ له داعب ښکارا شي ولې موږ له دا شرم ښکارا شي ولې چې هغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی موږ په باندې وشرمېږو چې زه خور له سر زور کم یا زه په باندې وشرمېږم چې زمبر منی سره کور کې همکاري وکم نو دا شرم نه دی بلکې دا زموږ جهالت دی دا زموږ حماقت دی زمږ د دین نه خبرې ده او هر هغه څوک چې دغه شګون نسی دا د اسلام له دایره د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي یعنی دا نه بخون کې عمل دی که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي په زړه کې موجود وي او دغه شګونونه نسی دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکي او انده کې دغه بد مرض نه ځانو ساتي
bale د دل سوي دي چې په دې کورانه یو کې بیا له نوې ناوې سره ډیر بد چلندم کیږي حتی تر دې اندازې چې پلار کورته نه پریږدي او امیش دې ته هم دا یو خبر کوي چې ته بد شګومې دې ته قدم شوم و مونږ باندې دغه رقم پیښ راغلي که څه هم تاسو موضوع ډیر ښه روښانه کړئ چې هر څه دی الله پلاس کیدی مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنۍ یو کې ناوې څوک په دغه وضعیت کې او د خسر کورته چویل لري
ای کاش چې مونږ داسې یو نظام دوامدار شکل مونږ داسې یو نظام لرل چې هغه د مرمنو आवाज اوریدلې وي واقعا دغه आवाजونه
خبرونه د جمهوریت په وخت کې نه دی اوریدل شوی. موږ باید حقیقتونه وایو، ځکه چې د دوه لپاره داسې زمينه نه برابره چې میرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې حادثه وشوه، او دوس په مال په بد نظر ګوري، مال په تحقیر نامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرل چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلې، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکې راځي، دنه خو ګیله نه شو کولی. دا به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي، ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وی چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه وېرېږئ، دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظو نه او د دغه شرکي حرکاتو نه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک ورسره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه د ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ به په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې، او د به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نم ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت ته هر کلی کوم. نن دوشنبه ده، او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به ښوونکی راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم و کوانتوم نمبر تشریح کړي. د ښوونکي به واورو چې کوانتوم نمبر څه شي ته ویل کیږي، او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتوم نمبر څو ډوله دی، او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورځي جسامت، داتوم، شعا او د الکترونونو انرژي کې سویت حسې په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان ایم مساوي کې چې د یو څخه تر وو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي، کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فری کوانٹم نمبر دا کوانٹم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په اصلي سويه کې د فری سويه شمیر راشي. فری کوانٹم تا اوربیتالي کوانٹم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شوتل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی اچ په توري سره شوتل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال دي چې اوبیزیوي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دي چې داس شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په توري سره هم شوتل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ال جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانٹم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شوتل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانٹم نمبر په نوم یادیږي. د کوانٹم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانٹم نمبر د فری کوانٹم نمبر مکناتیسي کوانٹم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانې د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې او په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فش کې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکا هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانې ډکوي. دا ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترون لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمتي 2 دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې 0. د چکله جمع شي نو 2 کې هم دا د پی د وینو چې دا وایي وي د دې مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچې د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغه سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې تاسو جمع کې اوه کیږي نه په دې کې به د قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کلچکوفسکي قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي. چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګ آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ټکوي یعنی لکه څنګه چې بکټورونه د خاطه تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعده هم مکتوب وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی
دی. ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنه په میډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پانې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نور حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچېره په مرکبونه کې د پسمبات اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځان شوته دي او ارجاع کول کېږي. د بیل کې بدول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچېره دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکار کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځان فلزي خاصیت راشي لکه کوي الکلي سره ارجاعي او د کوي تیزاب سره اکسیدیت کون کی خاصیت له ځان څخه ښکار کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړوله او چې اکسیټونه یې باندې سي جوړولای چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه اونفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکار کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخي په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت ته او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چشمي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیتي او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیتي او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوع هایډروکاربونونه او غیر مشبوع هایډروکاربونونه لري. په مشبوع هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاغلر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادېږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نو مې شوډنه یې کوم چې نو مې شوډنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادې لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادې لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه مشبو هایډروکاربونونه الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه دا ملره ته هیگزان، ډیکان، کور او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونه الکانونه نوم ایښودن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نومونه هم یې هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري. د نوم ایښودنې په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختارې پښون پکشه شدول سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دا یو نورمال پینټانونه او زنجیر لرونکي دی. د ایزو پینټانونه او همدارنګه د نیو پینټانونه زنجیر لرونکي او قریبا د دینو مشودانه ده. همدارنګه د ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وایي چې الکانونه څنګه لاس سره الکانون د کتریسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبوه هایدرو کاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبوه هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاس ته راوړل کیږي، نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاس ته راځي. همدارنګ د الکان د هلوجن څخه په مختلفو طریقو لاس ته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ مرکبات د هایدرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاس ته راځي. د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایدروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاس ته راځي. چې په نوموړي معادلې کې د دې لاس سره ورنه شوتل سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاس ته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جس او د تیزابو په مرسته د هغې لاس سره ورنه ده. همدارنګه د الکانون هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانون ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانون لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پینا کیږي. همدارنګه چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ترنګ چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندروال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. وایي څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرني سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د نیوکلین یو ګروپ اضافه شي، د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه نمنچو الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده. چې له همدې سره د مالیکولو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منچو الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیشې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیشې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډیر معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کار حتی په ډیر لوړ تودوخه کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانون د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه دي؟ الکان په تیاره کې او پادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویضي تعاملات یا هم سبستیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي. چې دا یې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسمسې د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلېږي. لکه په دې معادله کې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاس ته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلېږي. لکه په دې مفتاری تدی فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه، مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري. اټومي اړیکه یعنی بونز مساویانه ماتول یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د قانون یو ځانګړی تعامل راډیکلی تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د راډیکلی تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر راډیکلونه جوړی شي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو راډیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځ ته راځي لکه په مثال کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي. همدارنګه قانونو تحمل یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دی چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي. کاربن ډای اکساید او بترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمل نه وي نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دا غو اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منشاب الکان په ځانګړي توګه چې دریمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخه په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړي چې په صنعت کې دا غو څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې د ځینې مثالونو دی په دې کې د هغوی شوتل سیوی دی.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو، لنننی درسی ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونی ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.